شوی او تاسو زمون غکله آزادی رادیو څخوري د خبرونه په دغه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي، او په دویم نیمه کې دوه ونیز خبرونه درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت ویل پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړی دوه اړخیزه ناسته په کابل کې وشي. په هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي دي، او په پاکستان کې دوه پولیس افسر د یو سړي لخوا وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان حکومت ویل پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړنۍ دوه اړخیزه ناسته په کابل کې جوړه شي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړوند به ډیر ژر د پاکستان یو باصلاحیت پلاوی کابل ته راشي.
بله، نور ماسکا وګړه چې یو مشترک کاري ټیم باید وټاکل شي چې ډېر لپاره به لومړی د پاکستان باصلاحیت هیات کابل ته سفر کوي او نومی ناسته کابل کېږي. او د دې ترتیب سره په اسلام آباد کې ناسته کېږي چې څوک هم د دې عملیات وک او د دې مبارزې نیتا او هغه جزئیات او تشکیلات پام کې نیولو سره عملي ګامونه پورته کړي.
ارګمنین په یو بیان کې هم ویلي چې له تروریزم سره د مبارزې د کړنلارې په دوه اړخیزو ناستو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د شانګهای سازمان په سر مشري زکه موافقه کړې و. په هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوې دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رډو ته ویل په سنگین، نادلي، ګرمسیر او مارجې ولسوالیو کې د عملیات د قاتم لاټړ د ماموریت د هوایی ځواکونو په مرسته پیل کړی دي. والی حیات د میوان درې په نوم دغه عملیاتو د پیل هدف په یادو څلورو ولسوالیو کې د هغو سرتیرو او کمپونو لپاره د لارې خلاصول یاد کړل چې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي. د هلمند ولایتي شورا بیا ټینګار کوي چې په پیل شوی عملیاتو کې باید عام خلکو ته تاوانونه رسیږي. د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ د امنی قومندانۍ یو افسر نن د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د هرات د والی ویاند غلام جیلانی فرهاد ازادي رډو ته ویل چې د شینډند ولسوالۍ د امنی قومندانۍ د اکمالاتو امر محمد نعیم نن له غرمې مخکې په هرات ښار کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د جیلانی په خبره د حملې عاملین له سیمې تښتېدلي، خو پولیس یې په لټه کې دي. او په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې دوه جنگیالي نیول شوې دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رډو ته ویل د واقعب او شاهد الله په نوم د داعش دوه غړي چې په چپرهار او هسکی مینه کې فعالیت کاو پرون نا وخت د بهسود ولسوالۍ په کاریز کبیر سیمه کې نیول شوې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په پاکستان کې دوه پولیس افسران د یو کس لخوا په ډزو وژل شوې دي. پولیسو ویلي چې دغه دوه کسان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې نن وژل شوې دي. حمله کوونکي په یو موټر سایکل سپور او په یو چیک پاینټ کې په پولیسو ډزې کړې دي. له ډزو سره سمدستي یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. وروسته یو ټپي پولیس ساور کړی ده. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د هوایی چلند اداره وی قطر ته له خوراکي موادو ډکې 15 الوتکې استولې دي. قطر د بندیزونو په سبب د خوراکي موادو له کمښت سره مخ ده. د ایران د هوایی چلند اداري ویاند شهرخ نوشابادی ویل اوس میوه او سبزیجات قطر ته استول شوي، او وروسته به د ورځې په اوږدو کې نور مواد هم واستول شي. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو هیوادونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له قطر سره هر ډول اړیکې پرې کوي. دغو هیوادونو قطر تورن کړی چې اسلامي وسلوالې ډلې او د یادو هیوادونو دښمن ایران نه ملاتړ کوي. دا تورونه قطر بې ځایه بللې دي. قطر د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی لوی څارنوال جان اشراف هم ګمارلې څو د یادو تورونو په اړه سپیناوی وکړي. د اوکراین ادبا سر له نننه کولای شي د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ، او د په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ده. اخو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وویل د اوکراین حکومت اړین اصلاحات راوستل او موږ هم په خپل ژمنه وفا وکړه.
Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of
the way nan mung the Ukraine the khalko aw the europai cholani the khalko pawrandi aw khand lari kad nor zmung the hiwadun tarmains safar wizi ta zarurat na lari muk pagada da kar tar sara kad Ukraine the khalko dogtun pa asas islahat rawastal aw muk ham pa europai cholani ke khpali kadi jmani pura kadi de de taza plan la mkhib the Ukraine atba che biometric passport na walari kawali shi the europai cholani gadi hiwadun ta wizi prata safar ukri Ireland aw Britania la de dali mustasna di aw fransawian nan yakshama pa da sal ki raya chawi che ولسمشر ایمانویل ماکرو نوې غوند د پارلماني انتخاباتو په دوو پړاوونو کې د غختلې پایلې لري ماکرو چې د مې په اوه مده ولسمشري په دوهم پړاو انتخاباتو کې توندلاري هي اړخې ماري لوپین ته ماته ورکړه تملري غوندې واځي برې تر لاسه کړي د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې نن ورځ تر غرمې پورې په انتخاباتو کې درای اچونی تباندې 19% خلکو رائے کارولې دي دغه وزارت چارواکو ویلي دا شمیر د 2012 کال پارلماني انتخاباتو په نسبت 2% کمښت ښيي نظر پښتني خيچ د ماکرو ریپابلیکن مارش یا جمهوریت په حرکت کې به په لومړي پړاو انتخاباتو کې لکتر لګه په سلو کې درش رائے وګټي دا شمیر تر نورو 10% زیاتوالی ښيي دا مهم خبرونه
لو سفی الله ستانګزی مننه چې د افغانستان سیمه ونړي خبرونه وړاندې کړل وړاندې په خبرونه کې د مطالب اوریدل شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د فساد د مخنیوي په هدف په ټولو امنیتی بنسټونو کې څېړنې ورسونی پیل کړی دی
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما در تمام ولایات و تمام نهادهای امنیتی و نهادهای امنیتی وزارت داخله این را یک هشدار دادیم برشان
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی په کورنیو چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو په روحیه ژوره اغیزه لري
ادامه فساد در این نهادها باعث خواهد شد که کمک‌ها شرایطش بسیار مشکل‌تر شود و بالاخره شاید سطح کمک‌ها هم کمتر شود
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ملی اردو ل بشپړ توانایي برخمنه دا د وړتیا لري چې د جګړې په ډګر کې وسلوال وزبي په کندهار کې د 1525 انجنونو په شمول د 3300 ځکونکو څخه د لوړو ذکر لپاره د کانکور آزموینه واخیستل شو په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې د اوکراین اتبا سر لننه کولای شي د اروپای ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ل ویزه پرته سفر وکړي او په دوی منیمای کې دوه ونې خبرونه درته خبرو رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د فساد د مخنیوي په هدف په ټولو امنیتی بنسټونو کې څېړنې ورسونې پیل کړې دي دغه وزارت ارشد امنیتی مرسیال مراد علي مراد آزادی رادیو ته ویل هر هغه څوک چې په فساد کې ښکیل وي له دندې بلر او د قانون منګولو ته به وسپارل شي په ورته وخت کې د ولسی جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسون وی په امنیتی بنسټونو کې فساد له تروریزم څخه هم خطرناک دی نور حال د واصل وسال پر راپور کې
په امنیتی سکتور کې د فساد د موجودیت پر اثر یو لړ انتقادونه ورسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یاد وزارت ټولو منصبینو ته د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د جدي اقداماتو خبرداري ورکړې ده د دې وزارت ارشد امنیتی مرستیال مراد علي مراد یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت له سلو څخه ډېر رتبه کارکونکو په فساد کې د لسلرلو په تور په نخه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي
رهبری وزارت داخله در مقابل
د کورنیو چارو وزارت رهبری د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمنه ده تر دې مهاله زیات شمیر کسان پیژندل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي خو دا کافي نه دي او په دې برخه کې ډېر کار ته لا اړتیا ده دا په داسال کې چې د غوس ماتر ماموریت د قومندانې دارکان مرستيال جنرال ریچر قیصر په یو ناست کې ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت کې داری فساد او کمزوري مدیریت په دغه وزارت کې کارونه لستونځو سره مخ کړی دي نو موري امنیتي مسولینو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو خپل تدارکات څخه وبوختئ چې سرتیرو ته تجهیزات اول نه رسیږي په کابل کې د برېټانیا سفیر د امنیک جرمی هم د کورنیو چارو وزارت پر رهبرۍ او د امنیتی ځواکونو په لیکو کې پر خوالی ټینګار کړی له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد زړه بللی دی د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي حکومت د اداري فساد سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو سیستم له نظامي څخه ملکي ته بدل کړی او دوی هڅه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې په دغه وزارت کې بنسټیز اصلاحات راشي
د وزارت داخلي تدارکاتي سیستم ټول او پولیسو پر مخ وای نظامي کسانو پر مخ وای او شاغلي جمهور رئیس میاشران د دادا اقدام او فیشه آلته دی ملکی کسان او مسلکی کسان د سنتي ترکاتو په ریاست کې په کار وګمارل شي. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې د کومي چا وزارت تدارکاتي ریاست تدارکاتي سیستم کې به یو 70 ډیګري بدلون راشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم منلی چې په دغه وزارت کې د فساد لمنه ډیره پراخه شوې او د نوموړي په باور د کمزوري رهبرۍ او د امنیتي مسولینو د بې کفایتۍ لامله د پولیسو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسیون غړی عثمان فراهی وایي په امنیتي بنسټونو کې فساد لا تروریزم څخه خطرناک دی. کله چې دوی په فساد کې ښکېل وي او د خپل نفس تابع وي دا ډېر خطرناک دی، ځکه په داسې حال کې لا دوی څخه خپل ملي مسؤلیت هیر وي او دا په دې معنی ده چې اوبه د دښمن په کاسه کې تویږي او دښمن بریا ته رسوي. ښاغلی فراهی وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد دوام به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې کړي. دی وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو اعتماد ته زیان رسوي او د جنگ په میدانونو کې د سرتیرو پر روحیې هم منفي اغیز کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی په کورنیو چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو پر روحیه ژور اغیز لري او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په یاد وزارت کې د فساد دوام له افغان ځواکونو سره بهرنۍ مرستې هم زیانمنولی شي. له ښاغلي افضلی سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ورنه په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د موجودیت په اړه پوښتنه کړې ده.
په دې کې شک نشته چې فساد په امنیتي سکتور کې په خاص توګه په کورنۍ چارو وزارت کې په دې معنا ده چې پولیس خپله هم د ځینو متضرره کېږي او عام خلک چې هره ورځ د پولیس سره مخامخ کېږي دوی هم د پولیس د بد برخورد سره مواجه کېږي او همدغه راز دوی نه په بعضې مواردو کې رشوت واخیستل کېږي. دا ټول بیا د نظام په مشروعیت باندې او خپل د پولیسو په روحي باندې بد تاثیر درلودای شي.
د دغه حالت دوام به سپایلې ولري او زیانونه به سوي.
د دې حالت دوام به پایلې ډېرې بدې وي. موږ متاسف په تېرو 15 کلونو کې ولیدل چې فساد په کورنۍ چارو وزارت کې مخ په زیاتېدو او همدغه فساد د شتون وجه ده چې نن موږ تاسې د ډېرو پیښو شاهدان یو. امنیتي پیښې ترسره کېږي او زموږ تاسې د افغانستان خلک د دې نه هر ورځ متضرره کېږي، وژل کېږي، زخمیان کېږي. نو د دغه حالت دوام د پولیسو په صفوفو کې فساد خپله پولیس هم متضرره کوي او همدغه راز د افغانستان خلک د دې نه متضرره کېږي او په ټوله کې نظام د یو ماتېدونکي حالت سره مخامخ کوي چې بیا د دې بېرته راګرځول به ډېر ستونزمن کار وي.
هغه وادونه او سازمانونه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي کچرته فساد هم دغه سي دوام وکړي نو دغه په مرستو به هم څه تاثیر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د فساد دوام به د عمل شي چې نړیوال مرسته کم شي او بې باوري هم نور مخ ته زیاتېدو شي. نو د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې زر تر زره دغه اعتماد بېرته احیا کولو لپاره لاس کار شي او زر تر زره هغه اقدامات چې د فساد کمولو لپاره د مخنیوي لپاره کېدای شي چې ترسره شي په هغه باندې باید کار شروع کړي او نړیوالو ته همدغه راز د افغانستان خلکو ته باید عملا وښيي چې دوی د فساد په مبارزه کې ژمن دي او دوی لاسته راوړنې لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی و چې له واصل وصال سره په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د موجودیت د اداو په اړه مرکه کوله. کلی وی خو په کورنیو چارو وزارت کې د فساد د موجودیت خبره کیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت پیوی چې افغان ملی اردو له بشپړ توانایي څخه برخمنه ده او د دې وړتیا لري چې د جګړې په ډګر کې وسلوال مخالفین وځپي. دفاع وزارت دا څرګندونې د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په غبرګون کې وکړي چې ګواکې امریکا نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې یو پیوړی اردو رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي به وي امریکایانو په هغه ډول چې لازم او افغان ملی اردو نه ده سمبال کړي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وای د واشنگتن ټایمز د هغه راپور په خبرګون کې چې د یو پیاوړي افغان ملي اردو په جوړولو کې د امریکا د پاتراتلو خبره کړې وای چې د افغانستان اوسنۍ حالات ته په کتو مناسب اردو لري. د دغه وزارت وایان دولت وزیر د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل که څه هم په بیلابیلو برخو کې ستونزې شته، خو افغان ملي اردو د دې جوګه ده چې د مخالفینو سره په میړانه وجنګیږي.
دیو خوانه منګه اردو جوړو، د بل خوانه جلب او جذب، د بل خوانه وسلوال پوز په وسلو سمبالو، او د بل خوانه ډیره کراکه جګړه ده په افغانستان کې. تاسو دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، په داسې جګړې په حالت کې یو هیواد راته وخی چې هغه خپل اردو جوړ کړی وي او جګړې هم کړی وي، نو د دې په اساس باندې به مشکلات حق منوي، د مشکلاتو مسترګې نه پټو.
خغله وزیر وایي چې باید نړیوال د افغان ملي اردو د تجهیز او تمویل په برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې چې واشنگتن ټایمز امریکایي ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د یو ځواکمن پوز د جوړولو په چاره کې پاتې راغلي. ورسپانې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې په لومړۍ او دیارلس کلونو کې په دغه هیواد کې نږدې 100 میلیارد ډالر پیسې لګولي، خو د ورسپانې په باور لا هم افغان امنیتي ځواکونه د بشري ځواک، وسلو او روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو شمېر غړي وایي امریکا لکه څنګه چې کارو افغان ځواکونه نه دي تجهیز کړي. دغه کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین له ملي اردو پیاوړي وسلې لري چې د جنگ په لومړی کرخو کې امنیتي ځواکونو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
خصوصا د تجهیزاتو په ځکه کې د ملي اردو شکایتونه تر حد بالا زیات دي. هغه تجهیزات چې مخالفین لري زموږ اردو په هغه اندازه سلامي نه لري، او د دوی په مقابل کې په اکثرو محضوب شي دوی شاته راځي. دوی هغه پیشرفت چې باید دي کې هغه نه شي کولی. زه فکر کوم هغه کمبوتي چې په ملي اردو کې موجود دي
دا په داسې حال کې ده چې ښایي ډېر ژر د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي او تمه ده چې یو شمېر سرتیري افغانستان ته راوستوي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي خبر وي چې امریکا افغانستان ته د سرتیرو د استولو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز کړي. ښاغلی پښتون وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نړیوال تروریزم د ماتې په هدف د هوایي ځواک او توپچی په برخو کې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غکل آزادی رادیو څخه اورئ. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د موتریزونو روا غوښتنو ته د رسیدنه وکړي ترڅو ژر د تحسن خیمې ټولې شي. دوی د یک شنبه پورس په عمومي غونډه کې ټینګار کوي چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اعتراض کوونکو خیمو خاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي ولسمشر د موتریزونو مشروع غوښتنو ته رسیدنه کړې او اوس هم چمتو دی چې د هغوی روا غوښتنو ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اعتراض کوونکو خیمو خاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې او په خبره یې حکومت باید له هر څه وړاندې د هغوی روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي څو دغه خیمې ټولې شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شمې پورس په عمومي غونډه کې وویل که حکومت د مترزینو مشروع غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي نو دښمن به له وخت څخه په استفادې نورې ستونزې جوړې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د یک شمې ورځې جلسې مشري کوله ویل
موږ هم د مدني فعالیتونو طرفدار یو، مګر داسې نه چې خلکو ته مشکلات جوړ کړي. دوی د کابل ښار شپږ میلیونه ښاریان له مشکلاتو سره مخ کړي دي. سمه ده، موږ د قانون په چوکاټ کې د دوی نه ملاتړ کوو، مګر دښمن له دې وخت څخه استفاده کوي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده چې دا موضوع دې په جدي توګه تعقیب کړي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي که د ولسي جرګې لخوا جوړ شوي کمیسیون د اعتراض کوونکو ستونزې له حکومت سره حل نه کړي نو مشرانو جرګه به یو پلاوی د دې ستونزې د حل په خاطر وګوماري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ولسي جرګې لخوا جوړ شوي کمیسیون له ولسمشر اشرف غني سره له لیدنې وروسته ویلي چې د اعتراض کوونکو ټولې قانوني غوښتنې منل کېږي او دا رنګه ولسمشر ډاډ ورکړی چې هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې پر لاریون کوونکو یې ډزې کړي. د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې په کابل ښار کې د خونړۍ پیښې په غبرګون کې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته، مظاهرهچیانو په کابل ښار کې د تحسن خیمې ووهلې. د ملي امنیت سلاکار او د ځینو نور امنیتي مسؤلینو له دندې ایسته کېدل، پر لازم کوونکو د برید کوونکو کسانو په نښه کېدل او د هغوی محاکمه د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. بلخوا د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ولسمشر
تېره شپه هم له یو شمېر وکیلانو سره لیدنه درلوده. هغوی د نړیوالو موسسو ایمرجنسي روغتون او د کابل ښاریانو ستونزې چې د تاسون د خیمو د درولو له امله ورته راولړې شوې دي شریکې کړې. دوی ویل حتی د دې امکان هم شته چې ایمرجنسي روغتون خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. او ولسمشر هم وویل د اعتراض کوونکو ټولې قانوني غوښتنو ته پام سوی ده. په راتلونکي کې هم حکومت چمتو دی چې د دوی روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
د مشرانو جرګې یوه بله غړي ګلالۍ اکبري وایي د کابل په بېلابېلو سیمو کې د خیمو درولو له امله بیکاري زیاته شوې، په دایمي شکل لارې بندې دي او خلکو ته یې ګڼې اقتصادي ستونزې اړولې دي. میرمن اکبري زیاتوي چې حکومت به ژر د اعتراض کوونکو روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي تر څو د اعتراض کوونکو خیمې له کابله ټولې شي او خلک په عادي ډول خپل ژوند وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې
په قندهار کې د 1515 جنو په شمول د 3800 زده کوونکو څخه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور آزموینه واخیستل شوه. چارواکي وایي چې دا ځل د تیرو کلونو په پرتله د آزموینې د ګډونوالو شمیر زیات و. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د تیرو کلونو سره په توپیر دا ځل په کندهار کې د کانکور د ګډونوالو شمیر ځکه زیات و چې پر یوه وخت د 12 ټولګي د 2 دورو فارغ زده کوونکو ګډون کړی و. د کانکور په دې آزموینه کې د 1515 جنو په شمول 3800 زده کوونکو برخه اخیسته و. د ازموینې د ترتیب لپاره د لوړو زده کړو وزارت پلاوی خورا په دقت د ازموینې د شفافیت هڅه کول او تر ازموینې دوه ورځې مخکې د کانکور ټولو ګډونوال بایومیټریک کړل. د ازموینې څخه مخکې کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا په یو خبري غونډه کې وویل بهتره دا ده تر څو په ولایت کې د کانکور ازموینې دغه ولایت حالاتو ته په کتو او د زده کوونکو د سویې برابر واخیستل شي.
مور استاسی ټولو اساسی دنده داده د مخه هم ویل چې په دې پروسه کې خاص شفافیت په کار واچو. کانکور باید د تحصیل د کیفیت په اساس واخیستل شي، یعنی په هغه ځایو کې چې د تحصیل کیفیت لوړ دی باید دغه د کانکور کچه لوړ او په بعضی ځایو کې چې څه ستونزې شته هغه باید په نظر کې نیول شي.
والی دغه راجمنه وکړه چې ولایتي اداره به د پوهنې د کمیت پر ځای پر کیفیت هم ډیر کار وکړي تر څو د کانکور په ازموینه کې ډیر زده کوونکي لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي.
د کمیت تر څنګه کیفیت خورا مهم دی. موږ نن هم تقریبا 3200 کسه د کانکور ګډون کوونکي لرو، 3800 کسه چې زموږ ځوانان او پیغلانې دي. نو موږ به دواوی ورته کوو، د دواو په څنګ کې دی به خپل دغه 12 کلنی زحمت او کوشش چې دی کړی دی هغه نتیجه به نن ترلاسه کړي.
د کانکور د ازموینې د عمومي کمیټې پلاوی وایي چې د راتلونکي کال لپاره لوړو زده کړو ته د ټول هیواد په سطح دولتي پوهنتونونو ته د 16,000 نارینه او ښځینه فارغین لاره پیدا کولای سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین اتباع سرلننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ او د په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی را سره دی، په دې اړه جزئیات وړاندې کوي او له ده څخه به دا پوښتنه هم وکړم چې دغه ورځ د اوکراین لپاره څومره مهمه ګڼل کیږي.
مهمه ځکه ګڼل کېږي چې اوکراین له یوې لسیز راهیسې هڅه کوله اتباعیې دا اجازه ولري چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. خو د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اول وار لپاره اروپایي کمیسیون وویل اوکراین په دې برخه کې د اړتیا وړ شرایط پوره کړي، لکه د سرحدونو کنټرول او د پاسپورټ خوندیتوب. د اوکراین په برخه کې دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم شخړې روانې دي او هلته د روسیې نفوذ له څو کلونو راهیسې جنجالي بحث دی. د دې تازه پلان له مخې به د اوکراین اتباع چې بایومیټریک پاسپورټونه ولري کولی سي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو له آیرلند او بریتانیا پرته. د اوکراین اتباع کولی سي په آیرلند او بریتانیا کې درې میاشتې تیرې کړي، خو په دې شرط چې شپږ میاشتنۍ ویزې ولري. دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي، لکه ناروې، آیسلند، لیختنشتاین او سویس. د اوکراین سرحدي مقامات ویلي تم کېږي د نویو مقرراتو له مخې د سرحدونو د کنټرول په ساحور کې د مسافرو تګ راتګ 10% زیات سي.
تر اوسه پورې د اوکراین مقاماتو دغه تازه اقدام په اړه څه ویلي دي؟
د نور مقامات په څیر د اوکران ولسمشر هم د دې اقدام هرکلی وکړ. پیټرو پوروشنکو پرون په کیف کې په دې اړه جوړ شوی مراسم ته وویل:
یا ویرو اوکراینا بوده و ناتو.
زما په باور اوکران به د ناتو یو غړی او په اروپایي ټولنه کې شامل هیواد. هیڅ شی او هیڅ څوک مو مخه نشي نیولی. یو وار بیا ملګرو اوکرانیانو، دغه فوق العاده مناسبت درته مبارک وي، سرلوړی دې وي اروپا او اوکراین.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه: موږ به هیڅکله شوروي اتحاد ته ورستانه نسو، ځکه موږ ویاړو چې یو ډیموکراتیک هیواد یو او د اروپایي ټولنې کورنۍ ته داخلیږو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 میلادي کال د اروپا پلاوه اعتراضونو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یانکوویچ د ځینو هغو پلانونو مخه ونیوله چې له اروپایي ټولنې سره یې د اوکراین اړیکې غشتلې کولې. تاسې پوهیږئ چې روسیې د اوکراین پر کریمیا سیمه ولکه ټینګه کړې او د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونسکیه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 9900 ډېر کسان وژل شوي دي.
بله، سالی محمد سالی و چې د اوکراین د هغه مسلې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول چې د اوکراین د باسلننه کولې شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته لوزي پرته سفر وکړي. په فرانسې کې نن یک شمه د ولسی جرګې انتخابات روان دي. په دې اړه بیا هم زموږ همکار سالی محمد سالی په فرانسې کې لمیشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه مرکه کړې او له دې څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه انتخابات څنګه روان دي.
په فرانسې کې هر 15 کال وروسته د ولسی جرګې لپاره انتخابات کی دا انتخابات مستقیم سیوی او آزاد او هغه څوک چې ولسی جرګې وکالت کوي چې په دوو پړاوونو کې دا انتخابات کی په لومړي پړاو کې څلور 15 اضافه رایې ونخستله انتخابات دوم پړاو ته ځي.
دا 15 جمع یو رایې باید په خپل حوزه کې واخلي یو کاندید
په یو خپل حوزه کې که چېرې اوله مرحله کې څوک موافق نشي بیا انتخابات دوم پړاو ته ځي. په دوم پړاو کې تنها هغه کسان شی ورکړ شو راي په سلو کې 15 لس نیمه اخسیوی هغه اشتراک کولی شي بیا انتخابات په دوه باندې پړاو کې یو هفته ورسه کی.
بله،
دا زربیان او انتخابات اکثریت یې نو په دې پورې تعلق نلري چې سلو کې 15 راي اخسی په داس نه زیات کنه.
بله، نظر پښتنه شي چې د په دوه انتخاباتو کې د ولسمشر ګوند شایي چې زیات سیټونه خپل کړي. که چیرې دغه سکیږي څومره د موقف په غشتلتیا کې رول لري د زیاتو سیټونو خپلول؟
د فرانسې ولسمشر خلکو سره تعهد کړی چې یو شمېر زیات بدلونه به فرانسې په جامعه کې راولي. نو که چېرته دی په پارلمان کې په مخصن په ولسي جرګه کې اکثریت ولري، د دې مټې به ازادي وکولی شي چې خپل ژمنې عملي کړي.
او ولسی جرګه څومره رول لري د حکومت په تصامیمو کې؟
په فرانسې کې ولسی جرګه تقریبا د یو مستقل ارګان په اساس باندې د حکومتونو پر شان باندې تخنیکو ده. زیات صلاحیتونه لري کولای شي چې ولسمشر د کورنو مخه ونیسي او یې مرسته ورسره وکړي.
په دغو کاندیدانو کې بهرنیان هم شته، داسې کسان چې وروسته نورو هیوادونو څخه راغلي بیا وروسته په فرانسه کې تابعیت اخیستی.
نن متوجه شوم چې هغه خار کې جذب کې اوس ما دوه تنه عرب الاصل وګړي چې البته اوس فرانسې ته تبع دي ګډون یې کړی دی وکالت انتخابات پاتې ولاړی.
په فرانسه کې میشت افغان ډاکټر اکبر وردګو چې زموږ له همکار سالی محمد سالی سره په فرانسه کې د نننیو د ولسی جرګې انتخاباتو په اړه مرکه کوله. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو ګرمه سیاره یې کشف کړې ده. نور معلومات په دې اړه اسمت ساروان وړاندې کوي.
امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره یې کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکي 1450 نوري کاله لري ده نږدې 4320 درجه ده. د امریکا د اوهایو پوهنتون څېړونکو وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخوانی تر ټولو تود پیژندل شوی جرم څباندې زر درجه زیاته ده. دا سیاره چې ساينس پوهانو پرې کلت نه بینو میشي هغې کوریې ته چې دا یې په مدار کې ده دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلت نه بی سیاره د کلت تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل خاریانو د ځینو نظریات او روچ لازادی رادیو سره مطرح کړی دي.
نمی کامل افغان دی کورنی چارو وزارت د فساد جرلم ورته ویلی شو او کچرته د فساد په کورنی چارو کې وجود ولري چون کورنی چارو وزارت د افغانستان هغه کورنی امنیت ورلغاړي ده نو د افغانستان هغه امنیت متزلزل کیږي او د افغانستان امنیت خرابي نو کچرته کورنی چارو وزارت په خپل ځان کې اصلاحات رانه ولي او رجب ملادین هم خرابي وي او د ټول سیستم کې باید اصلاحات راش
نو می عبدالهادی جمان د کورنی چارو په وزارت کې مدهش ډول باندې فساد جریان لري بې کفایتي فوق العاده جریان لري او پټولو برخو کې جریان اته دا د تنه په دفتری او مدیریتي برخو لوجستیکی برخو قراردادي برخو کې نه بلکې د سرکونو سرت هم د واځي ټول ملت مل هغه څه چې په ډیر ډاډ او اطمینان باندې درته ویلې سم هغه دي کورنۍ چارو د وزارت اختلاس او فساد اداري د
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیش دقیقې شوې سفی الله ستانګزی لنډ خبرونه وړاندې کوي
افغان حکومت ویل پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لمړنۍ دوړخي ځناسته په کابل کې جوړ شي د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد نن ازادي رډیو ته ویل په همدې اړوند به ډیر ژر د پاکستان یو باصلاحیت پلاوی کابل ته راشي په هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې سنگین نادلی ګرمسیر او مارجی کې پرون شپه د وسلوالو طالبانو پر ضد ځمکني او هوایی عملیات پیل شوې دي دغو عملیاتو هدف د هغو سرتیرو او کمپونو لپاره د لارو خلاصول دي چې له یو کال راهیسې په یادو ولسوالیو کې محاصره دي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه جنګیالي پرون په بهسود ولسوالۍ کې نیول شوي دي په پاکستان کې نن دوه افسر پولیس د یو حمله کوونکي په ډزو کې وژل شوي دي دا پولیس د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې د یو حمله کوونکي لخوا چې په موټر سایکل سپور وو هدف ګرځول شوی یو بل پولیس ټپي هم ده د ایران د هوایی چلند اداره وی قطر ته له خوراکي موادو ډکه 15 الوتکې استولې دي قطر د عربي هیوادونو له بندي سره ورسته د خوراکي موادو له کمښت سره مخ ده د اوکراین ادبا سر لننه کولای شي د اروپای ټولنې نور غړي هیوادونو ته لویزه پرته سفر وکړي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د پوینا د اقدام د روسیې له امپراتوري سره ورسته مخه خده
د سپورت ورزنه هنداره
السلام علیکم په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسول وای چې د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د اسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف کمبودیا ته ورسیده د فوتبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله به سبا د افغانستان په وخت 4:30 بجې د کمبودیا د فوتبال ملي ټیم سره میدان ته ورشي د شغلي کارګر په خبره د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د دوه سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې بریالي راستنه شي تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویست انډیز د ملي ټیم سره خپل دوهمه یو ورځنی سیالي تر سره کړي د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي به خپل دغه دوهمه لوبه له یو نوي پلان سره تر سره کړي
ان شاء الله خو کړي د افغانستان کرکټ ملي ټیم لوبه دغه دوهمه نړیواله پندو سوي چې لوبه کې د بشپړ غړي واه د ویست انډیز سره چې تر سره کوي د یو نوي پلان سره لوبغاړي ته
د شغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل لومړی لوبه له یاد هوا سره په ډیر توپیر ګټلې و د یو بل خبر لمخې د افغانستان د نشي توګ پر ضد مبارزې وزارت او د کرکټ بورډ ادارې ترمنځ د شوی هوکړه لیک لمخې په پام کې لچی په زابل او هلمند ولایتونو کې دوه سټیډیمونه جوړ شي د سپورت خبرونو پای
سبون کاکړو چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل قدر من اوریدونکو زمونږ د نننې خبرونه هغه برخه چې د مهمو راپورونو او مطالبو خبرېدو ته مزنګړې کړي و هم دلته پاتور رسیده او اوس هم دوه ونی ز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه ووري
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل یو غیب سیور شبل یو غیب سیور شامدې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بری دي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د دفاع وزارت د لوجستیک د قماندانۍ د غنو کارګرانو په استازیتوب د نصیر ستونزه راخسته ده. دی وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د شکایت کوونکي او ورپسې د دفاع وزارت د یو مسؤل څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
اورور استانوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
ما د قماندانۍ د لوجستیک ټلیفون کړی دی.
ستونزه مو څه ده؟
مسایل دا دی چې څلور میاشتې کېږي مونږ دلته خدمت کړی دی، څلور میاشتې کېږي زمونږ ماتل دی، ماش څوک نه راکوي. هر څه ته چې مراجعه وکړي، کوم دفتر ته چې مراجعه وکړي، تر څو رقمه بانه جوړې کوي. دا کار دغه پیسو، دا کار دغه پیسو، درست پوخ اخلاق مونږ ته نه وایي.
څومره وخت کېږي چې تنخواګانې مو نه دي اخیستې؟
څلور میاشتې سواله فرق کېږي.
په دغه قماندانۍ کې ستاسو وظیفه څه ده او کوم کارونه اجرا کوئ؟
چېرته د دولت ضرورت وي دغه وسایطو کو پورته کوو، وسایل نه قطع کوو، باغوانی کوو، پیسہ د کفاکاری کوو، د هر کاری د دولت مونږ دغه کار روزمره کوو.
یوازې ستا تنخواګانې پاتې دي او که ستا په شان نور کسان هم شته؟ د دې ټولو تنخواګانې ځنډیدلي؟
نه، دا نور نورمال ماشین اخلو، فقط درې سوه اوویشت کسان دا ماش دغسې بند دی.
آیا تاسو خپلې قومندانۍ ته مراجعه کړې او دغه ستونزه مو د خپلو امیرینو سره شریکه کړې؟
مونږ قومندانۍ ته هم ورغلي وو، وایي تاسو دغه نه منظوري نه لرئ، که مونږ منظوري نه لرئ اکثر په میاشت نه چې مونږ به د تاسو څلور کاله څلور میاشتې تېره کړه، څلور میاشتې مونږ دولت ته خدمت کوو. مونږ دا زمونږ حق دی، حقوق دی، قانوني حقوق دی، دولت ضرورت نه لري مونږ هغه وخت اجراء کړی وو.
تاسو هم دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې دلته کار کوئ او که له پخوا راهیسې په دې قماندانۍ کې کار کوئ؟
مونږ هر یو لس کاله، نه کاله، اته کاله دلته خدمت کړي دي.
پخوا تر دې مو تنخواګانې منظمې اخیستې؟
مخکې نورمال وو، اوس دغسې ستونزه پیدا شوې ده، څلور میاشتې څوارلس ورځې کېږي.
ښه، دغه تنخواګانې چې مو ځنډیدلې، څومره مشکل سره یې مخامخ کړي استئ؟
زه سهار کور ته وتلم، مکتب دی، ما ته وایي لس روپۍ راکړه چې کتابچې اخلم. والله زما لس روپۍ جیب کې نه وې، ما ورکړې وې چې دا واخله، زه کتابچه واخله. یو نه بل نه قرضه وي، دکاندار نه، خپلوان نه، یو بل نه، چې سبا بل سبا مونږ معاش اخلو، تاسو ته بېرته دا پیسې درکوو.
ښه، نو اوس ازادي راډیو څه وکړي؟ تاسو سره څه مرسته وکړي؟
اصلي ستونزه وزارت دفاع دی. وزارت دفاع یو معاونت دی په نامه د ټکنالوژي تعمینات ټکنالوژي لوجستیک، یو معاونت دی. مونږ اساسي هغه پورې دغه مربوط یو مربوط دی، دغه معاون د وزیر دفاع دی. هغه
ستا ستونزه به د وزارت دفاع له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د دفاع د وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره شریکه کړه. ښاغلی وزیری، د نصیر په نامه یو کس د لوجستیک قماندانۍ نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې په دغه قماندانۍ کې کار کوي، منفک شوی هم نه دی، خو څو میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه ده اخیستې. که تاسو معلومات لرئ، مهرباني وکړئ او ووایئ چې دا موضوع څنګه ده.
خبره داسې وه چې په دفاع وزارت کې اته زره کسان وو چې دوی ملکي معادل د نظامي وه. بیا دلته فیصله وشوله چې دا یا باید مطلق نظامی شي یا باید مطلق ملکی شي. د دوی له جملې نه پنځه زره نفر مطلق نظامی شوه چې هغوی تعین شوه، هغوی معاشونه حواله شوه. درې زره نفرو په حدود کې د دوی کاملا ملکی شوه چې د هغوی په ملکي بس کې معاشونه حواله شوه. په حدود درې سوه نفرو کې وه چې د دوی ځایونه معلوم نه وه، نو په همغې جریان کې د دوی معاشونه پاتې وه. تقریبا یوه هفته مخکې د دوی فیصله وشوه چې دوی باید په یو بستونو کې تعین شي او معاش حواله شي. زما په عقیده باندې د دوی مشکل حل شوی دی. د دغه ورور که چیرې مشکل نه وي حل شوی، زما د تلیفون نمره ورکوي، یا وزارت دفاع ته دې راشي، یا ما ته دې سبا ته تلیفون وکړي چې زه د مسؤلینو نه پوښتنه وکړم چې د ده مشکل چیرې دی، چې مشکل زه حل کړم.
د دفاع وزارت د لوجستیک قماندانۍ هم په همدغې کټګورۍ کې شامله وه.
هو کاملا د لوجستیک په خطه کې ملکی معادل د نظامی و. ما مخکې تاسو ته وویلی چې هغه فیصله شوې وه هغه څوک چې نظامی شوي دي باید مطلق نظامی شي، په نظامی برخه کې ماشونه حواله شي. کوم کسان چې مطلق ملکی شوي باید په ملکی معادل نظامی له منځه لاړ دی، یا باید نظامی وي یا باید ملکی وي. نو د دې ورور مشکل چې په کوم ځای کې دی، ما ته یې تلیفون وکړي یا دې راشي دلته زه وګورم که دا نظامی شوی وي په نظامی برخه کې به ماش حواله وي، که ملکی شوی وي په ملکی قسمت کې به ماش حواله وي.
وزیر صاحب تاسو ډاډ ورکوئ چې د دغو کارکوونکو ستونزو ته به رسیدګي وشي؟
مشکل هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت کې د چا مشکل حل نشي. دلته مسؤولین دي، په همدې برخه کې کار کوي، تعلیمات او پرسونل معاونت دی د وزیر دفاع، او د دې څنګ پېژنتون دی، هغوی په همدې برخه کې کار کوي، او د هر چا مشکل چې وي هغوی د دو مشکل حلوي.
د انصاف په لټه کې
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د دفاع وزارت د لوجستیک د قماندانۍ د ځینو برحالو کارکوونکو تنخواګانې له څو میاشتو ځنډیدلې، او د دغه وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې د دغې قطعې د کارکوونکو تنخواګانې د یو اداري پړاو نه د تېرېدو له امله ځنډیدلې وې، خو دا پړاو اوس پای ته رسېدلی، او دغه ځنډیدلې تنخواګانې به په څو ورځو کې د پخوا په شان په منظمه توګه اجرا شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، دا اونۍ بیا هم ښه خبرونه درته لرو. هغه دا چې د ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې زموږ یو بل ورک سوی ورور له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د پاچا په نوم دغه کس د لوګر ولایت و چې په لغمان ولایت کې وموندل سو. څو اونۍ وړاندې د ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې دا پیغام خپور سو.
ازادي راډیو ته زموږ ډېر سلامونه. لوګر ولایت جازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته گمبیری پډا کې پیدا شوی ده، او د شیاو تو بوت ولی چې دماغي حالت خراب ده. کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ پاچا گای دیازری ولسوالۍ.
تر دې پیغام وروسته د پاچا کورنۍ له دغه کس سره اړیکه نیسي او خپل ورک پیدا کوي. تیرونی مو ستاسو درغلو پیغامونو په لړ کې دا یو بل پیغام واورید.
د زیرا دوه ته دین سلامونه ورسیږي. ډیر ډیر د زری ګلسوالۍ دی لوګر ولایت نه. موږ یو ګران ورور پاچا ورک سوی وو، او ډیر شکر ده د جمعې په ورځ خپل کور ته ورسیږي. او ستانه ګل نور ډیر سلامونه، او د ورخمین نوري چې دا زمونه تا ته سلامونه کوي. ډیر ډیر مبارکي خلخانی درته ویلو. ازادۍ راډیو د زنده بادي پاچا راغ خپل کور ته. زنده باد ازادۍ راډیو، سلام.
موږ ډډه سوچي پاچا نومې له خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. ډېر حسمه وکړه چې د پاچا له کورنۍ سره ټلیفوني مرکه وکم، خو بریالی نسوم. له امین امین سره چې همدا پاچا نومې په لغمان ولایت کې موندلې وو، او وژغېدم. له هغه به واورو چې پاچا څنګه ورک سوی وو او څنګه پیدا سو.
دای کوم فشپټ کال نه درک وکنه. بیا یده ځون پاکستان کې ډیر سیخو. پاکستان چې راغلی دلته دغه زوی سره حساب خراب شو.
دوی د پاکستان راغلی و په لوګر کې و،
د لوګر کې.
بله،
بیا درې سوالین. بیا زوی لا ملي و دوته اترخانی د زوی نومو. زوی بیا خو دی په لاره کړه څو شپه کاله کېږي نه راته کورته. بیا چې کله د یو خزر دی بیس کار زوکو ملي و دوته چې دا د موږ زوی ورک د شپه کاله کېږي سیاسره مو مرته کړی. دا ورولو دام کمانډو ته بوزو څوک ولی اجازه نه ورکي. هغه بیا ډیر هغه نه روسته دي د خپل میرمن هم دلته وا دی بې سورس هم دی زوی پی چا نه ورته ویل چلته ده دلته ده.
د کوم ځای کې لغمان تر غلی وو؟ لغمان تر رسیدلی وو؟
لغمان تر غلی وو. دی بې سره غلی وو، وختنه کوله دی زوی.
هغه چې دا غوښتنه یې وکړه دین وروسته چې بیژن څاغه واره کوانه راوله بیس خو کوشش کاو خو دې ور کې ځان باندې نوم بل څه یې خو شمشات یې ځان یې خو نو هغه کې خو شمشات وو او ترخان چانه پیژنده په دې نوم دای نه درکس نو هغه چې دای خپل میرمنې سره ویران میرمنې ته وویل چې دلته اوسه زه لاړم مګه میرمنې نه ورکس 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 دې ډا کې دای ورکس وو میرمنې نه خپل خزینه نو بیا لایلام نن موږ واغدل چې مو هغه دا یو دا راکې پروتو کاند چې کم مخ موږ دا غلې ونه هم دا ها ها چې بوم ته وو اغان په پاک او مين زه پاک سپام کو یا مراو کور ته خدای رضا له پاره
تاسو دې په کاند کې و مونډي
په دې چې کاند وو شاله و دې چې پروتو کله به و خندل کله به وزر موږ دا سره دې سور او سره کدو چې پرکه پوي اغه زادې له دوه مونګران اورېدل موږ بیا پیدا کې چې پیدا م کو بیا موږ هغه ته وو سرخاوی ته خطیب ملا ته مرو هغه جن اعلان وکړو بیا خو چې هغه وطن خلک راغله ازري ګل سوالینه د لوګر ولایت بچاونو می دی رحمان زوی ډیره قرباني ورکړه زوی می دی اردو کې او یو ویزر افغانې شیرینی ورکړه خو خوشاله دانه بیرته دا یو جمعه کې چې دوی کوټه وسره شي دی بیرته د ازري ګل سوالیتہ لار کې خو نام نی دا ډیره سخته او بیا دې په ولار لاړو ځان ورساو ځکه ډیر کډیوالو تلار خوشحالي ته ډیر سمانی وشوي ازادي راډیو ته ډیر مبارکي خلکو ویل او ډیر خوشحالي وکړو ډیر مننه د ازادي راډیو موږ سره په دشي هغه کې کوشش کوي
دوستانو و امور دل چی پچانو می خپل کورنۍ ته ورسید که تاسو هم په خپل ورک عزیز پسی ګرځئ نو د ازادي راډیو دغه شمیره ته زنګ ووهئ
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 شپاک یاو یاو ری بیاویم 0 0 0 2 0 4 3 شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5
اوس په هم د یو بل دوست پیغام در ووروم چې هغه هم څونه وړاندې له زابل ولایت څخه دی و هلک پاړه پیغام را کړی و چې دوی مړی شپږ کاله د مخه امانت خاورو ته سپارلی وو او اوس هغه مړی خپلوانو وړی دی له زابل څخه د حیات الله په نوم دغه کس ازادي راډیو ته دا پیغام راستولی دی
السلام علیکم د ازادي راډیو خوونو او کارکونکو اوریدونکو تاسو السلام علیکم رحمت الله او برکاتو محترم مسور دل مخه د حیات الله په نامه زابل ولایت څخه ما یو خبر کړی و چې د ته یو مسافر وو هغه د لیموس په امانه شخص کړی و چې ورځ مخکې ز په ورواله مغدای مو وخت ای هغه تقریبا غلی و هغه خبر سوړلې و خپل تقریبا غلی و خپل مړی وړې و محترم ته اعلانات ته هم ډیر ډیر زیات مننه راځي راځي چې پروګرامو څخه مننه هغه تقریبا غلی دی هغه خپل مړی وړې ده و هغه خبر سوړلې و هغه ځای ته وایم هغه خبر کې هغه خپل مړی وښنه و مننه تاسو ته
ستاسو هم مننه کوم یو بل اوریدونکو ته ورزو چې د پکتیا له زرمت ولسوالۍ څخه پیغام پریشي او یو کس پیدا کړی دی لته به وورو
زه ارسلا خبرې کوم له زرمت څخه زموږ یو کس مندلې دی چې باول په نامو ده لولو سړنی دی شګول زوی ده
ارسلا وروره پیغام دې خبر کړ خو خپل شمیره دې نه ویلې چې د دې کس خپلوان په کوم شمیره تاسو سره اړیکه ونیسي ل کوم شمیره څخه چې دا پیغام مشتره رسیدلې زه وایم 0039 شپږ بیا 5 0 0 1 0 2 شمیره ور بیا وایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و شپږ 5 0 0 1 2 یو بل ورور له مقر څخه زنګ وهلی او کومه انجلی مونډله د چی د پیغام وورو
اما زه خان هم د غزنی ولایت مقر له طالینه مې اړ کړي ولې دا یو د انجلی چې عدالت کال عمر لري د فاطمه په نامه باندې خپل نوم خې اصلي تکلیف لري نو پیندل پیندل مې چې کلمه سره د هر څوک په دی حق له معلومات وړاندې له مال سره د پدوه نمبر باندې تماس ونی چې 0 و 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 اتا یو سفر پنځه درې. سلام علیکم.
له ننګرهار ولایت څخه د بارات ګل پیغام هم راخلو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
وعلی سلام علیکم. زه بارات ګل د ننګرهار ولایت د خوګېړو لسوالۍ د وزیر نغږیږم. دلته وروره یو د ګل محمد په نامه سړی دی. ځان د روزګان ولایت د ترنکوټ ولسوالۍ بولې پلاړې اختر محمد نه مېږي. دلته زه وادم کړی کړی یو پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی وروره. او ځان دې روزګار ولایت بولي ریښي پته نه لګېږي نه څوک سره پیدا کېږي. که چېرې څه پوره معلومات وکړه شماره دې ما سره اړیکه ونیسي. سلام علیکم. بله ګل محمد والا د اختر محمد دوه زامنې دي. یو سمې ولانه مېږي بل مته ولانه مېږي. د ستانو دین په نامه وړکې دغه خور یې کړی ډېر یو اخلاقي سړی دی. الله مو مل شي.
د برات ګل شمېره به زه ووایم. 00 درنوي د افغانستان کوډ نمبر دی و اته څلور نه اته نه یو دوه نه. او اوس ورځو د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه د یو ورک کس په اړه معلومات اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ګرشک څخه ستاسو سره اړیکه نیسم. سړی دی د نازلا په نامه دی. سمې کوم نازلا یم.
دوستانو که څوک د مولا عبدالله په نامه خپل ورک عزیز لټوي نو له دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. 00 واویا درې څلوېښت اته پنځوس یو سلو شل. بیا هم له هلمند ولایت څخه یو بل دوست زنګ وهلی او د نور رحمان په نامه یو کس موندلی دی چې پیغام به د ده څخه واورو.
سلام علیکم. د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ سره د نور رحمان په نامه یو کس چې زموږ سره وسیل دی.
دوستانو و موردل چې د نور رحمان په نوم دغه کس د لغمان دی خو په هلمند ولایت کې موندل شوی دی. که څوک د په اړه معلومات غواړي نو د شمیرې ته دې زنګ ووهي. 00 اویا وویشت شپږ سوه لس شپږ شپېته. شمېره ور بیا وایم. 00 اویا دوه اووه شپږ یو صفر شپږ شپږ. د روزګان ولایت څخه امیر خان په خپل ولس کلن زوی پسې ګرځي. د پیغام به واورو.
السلام علیکم. زه امیر خان د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ د کریم برمنیزم. زما یو زوی عتیق الله په نامه دی. دغه درې کاله کېږي چې نادره کوي. چا ته دار مسلمان ورور ته په دې ورته معلومات دي. ما ته دي د نیتی له مخه په دغه شماره باندې زنګ را ووی. ډېره مننه د ازادۍ د رادیو د کارکوونکو سره. هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
امیر خان وروره، موږ مخکې هم ستاسو پیغام خپور کړی و او د کندهار ولایت څخه دغه ورور موږ ته زنګ وهلی چې په دغه نشانه یې یو هلک موندلی دی. راځئ چې د ده پیغام واورو.
بله سلام علیکم. آیا جمع د کندهار د ولایت څخه دغه د روزګان سړی چې وایي چې د چکلا په نامه دی. نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه دا غوښتنه غواړم چې زما نمبر ورکړي. دغه یو ځوان دی نه کې ماته د چکلا په نامه چې نوم یې دی نه د ده ته زما نمبر ورکړه چې دی ماته زنګ را وایي زه د نښانې ورکړم که دغه سړی زه د قرار ځای وروښیم چې راسه په فلانې ځای کې دی. وسلام.
حیات وروره، تاسو خپل شمېره نه ده ویلې. زه به د مخکنۍ اورېدونکي لپاره ووایم چې ستاسو سره اړیکه ونیسي. 00 33 33 اویا. شمېره ور بیا وایم. 00 33 33 اویا. اوس موږ د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو تستکه شمېره درته وایو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
تاسو زموږ غلازا د رادیو ری وسم ده غو دوستانو پیغامونه راخلم چې په خپل اورکو عزیزانو پسې ګرځي.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
السلام علیکم یو ګرام ور دی دوه کال کیږي چورک سوی دی نوم یې محمد ایماندار دی د کندهار ولایت پر یګو کې ورک دی یو دی دی نو بل پټ باندې نو نکه او بلاره ماته دا اترس کړی دی چې ټول آزادۍ ته ژوند وکړ هر ګرام وو ته معلومات دی آزادۍ راځي ته ژوند وو هي د حاجی محمد خلیفہ صاحب المسیدی د محمد رسول زوی دی کمیټه کژوندۍ آزادۍ راځي ته ژوند وو یي تقریبا د 22 کلو دی پلا شیرینی دی وو غاړی ارتونه چواړی او شتر شیرینی نو سره کې روچ ماته د مرو د ژوند ته راکاته وسی.
السلام علیکم زدا زادې رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم او باز سلام زما یو ورور دې عالم زیر په نامه دا دریم کال دې شورک شوه دې او زدې سپته نه لګي زدا اسمارو لسوالینه خبره تا سره کوم د کونړ ولایت نه که زه پاک لچا ته معلومات یو ورور په دیش مې را دې ماته زنګ وای 0 5 4 9 3 2 9 2 و کار چاته کم مسلمان روته د زی پاکل معلوماتي ماته په دې نمبر باندې زنګ و او بعد زنګ نه دي د تخپل شری نه شي ورکوم لزر افغاني.
السلام علیکم زه څنګه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د شواد له کلي څخه خبرې کوم. زما یو زوی دی د سوار په نولسمه د کوره ته وتلی دی اطلاع نومې دی نری هلک دی د ښکارو شغل اسلام نومې څنګه دی که هر مسلمان د ده په باره کې خبر لري یا درک لري ورته دې په دغه شماره باندې تلیفون وکړي. وسلام و احترام څنګه شوالې یو ورځ یو دل وایې نو مې یو بل نه چې بل نه مې یو بل رحمت الله دې بل ما یې بل دې بل ته مې ولا دې قسمت الله دې دای ورونه دې ته شوال نه کړی دا ځکه چې موږ ما جته رنګینې اکا دې سلام علیکم به اعتراف
څنګه نور را خپل شمیره دې نه ویلې زبې اوریدونکو ته وایم 0 5 2 3 4 5 8 3
زما حبلاد زابل ولایت د خکبان ولسوالۍ خبر کوم. ما یو ورور ورته د بیت الله په نامه باندې ده د څلور میاشتې کېږي چې چا ته پته وي په دغه لمبر له ما سره اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم خالی مسافر کنر ولایت داخل برکاو اندر لس کالا کیگی زما رو دے پنامه دا حسن خان دے چھتکون ها درکش دے کو هر رو دا غیب درک معلوماتی بدی شمار دے منگتا زنگو ہے نا حلیہ نا حتیا یو پانزوس و سو دریش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں عبدالمنان نامہ دی
درلوس کار دی د هلمند ولایت څنګه درک شوی دی کار زیاته معلومات چې په دغه شمېره کې ماته ځان بوي صفر اووه صفر درې اووه سوه پنځه سوه درویشت یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر درې اووه سوه پنځه سوه درویشت ما پیغام د خامخا نشر کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. حاجی عباسی نے ہم دنگر خار بولے دا شرزاد ولسوالینا. آزادی ریڈیو کار کون کو اوریدن کو تا سلامون آنے کی ہلی وڑان دیکھوں. زمائی ارور دائے چی نمی سرحد نمی گی او تحلوس وطن بوس پای او دا گل خان زوی دے دا اتکا لکی گی چی نادر کسوا دے که هر چا تا دا دا پارا معلومات وی دا انسانی ہم در دیل لمخی دی لمک سر پدغا اشمیرو اڑی کونی سی. صفر اتابیا